راپور له مخې چې د جمعې ورځې پوري له پاکستان څخه د تورخم لارې افغانستان ته 160,000 کورنۍ راغلي دي چې اوس مهال څه په تورخم کې په جوړ شوی پنډغال کې اوسېږي او څه هم خپل سیمو ته ستنې شوې دي.
دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې در څه نیمه نړۍ پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا بشری حقونو د څار سازمان وی چرواکي د پاکستان لخوا د بیاسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالۍ مشرې هیدر بارې نن په خپل یک شبکه لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره 1,000,000 کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 400,000 ته رسېږي، خو د اسلام آباد شپې له بخې د بی اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت متحسبانو په کابل کې د ګرځې دونکو موټرو له چلونکو غوښتي دي چې د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. دغه وزارت نن په ویلمه کې ویلي دغه متحسبانو د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خوند سپارښتنو پلي کول لپاره چک پاینټونه جوړ کړي او دغه چک پاینټونه پر مهال له چلونکو غوښتل چې د موسیقي له غږولو ډډه وکړي. له چلونکو غوښتل شوی دي چې داسې کړنې هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. چلونکو ته امر شوی دی چې به حجاب ښځې بې محرمه ښځې هم خپل موټرونو ته پورته نکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې نه تنه افراطي وسله والې وروسته له هغې تصفیې عملیاتو کې وژل چې نوملی د پنجاب ایالت په میانوالې کې د هوایي ځواکونو پر روزنیز اډه حمله وشوه. د پاکستان پوسټ په اعلامیه کې نن چې رسنیو ته لیږلي ویلي د پاکستان د هوایي ځواکونو عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمنې شوي دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده. د تحریک جهاد پاکستان پورې یوې ډلې چلګه پیژندل کېږي، د دې حملې مسؤلیت منلای دی. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 45 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسله والې په نښه کړې وه. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو وطن ډیپلوماټ په غونډه کې د اردن لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. تر حماس سره کې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وویل چې پرون اسرائیلو هغه امبولانس وشتلې دی چې د ټپي شو فلسطینانو د لیکت په کاروان کې شامل ویل شوي دي چې په دې پیښه کې 60 تنه ټپیان شوي وو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلې ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
انو د سې نشي کولای چې تاسو په پدر څه کوي، بس دلکه غریب دي ته نوستي دا خام یو بشر دی، یو حق لري، دا خاله مسلمانې لري، ازادي پښتو دي، ازادي څه نه دي، بس دوه بس پدر ته خپل ژوند زندگی خراب کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیه وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنی خوری خو یو عادی ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یو کړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله مونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے به ګرځېدل او کورنۍ سے به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اله کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک که مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی دی، الک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي، خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي. که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده. یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کوي، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي، همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کیږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکی به جلکې نه والیدلې، جلکې به وړکې نه والیدلې. اوس خو د کور والا چې د جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي، کسې چې دا متوت نه وي یا پډار یا نور رانه شي مشي که نه، دا شیونه کوي د آیس مایس. بیا چې کله کوم وړکې پډر څه کوي، دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله. نو سړی چې و ناظم و، بے دزوی په ډر څه کول، بے د پلوري وتوي چې و بچی تو ته خو مو واده کړی دی، دغه خد دې دی تو ډیره پغنې وکړله په شوق نه، ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشي کې دومره دی ډفا لوړ و کنه، چې دغه ټیم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم، دخه دې لوړه لسخر تې وي چې د ددید اخو مو خرڅوي، دا څه حساب دی؟ د تو زوی توسته خو مو ووي چې دا کور کوي، توسو چې نه خیر دی، وخت تېروه وخت تېروه. هغو خوشې کړله، دته ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت دی نو جلکې زندگی بې تبو نه شي، دا شاره یې پښتو یې چې بیا دغه نه تعلق واخیستلی شي، دا جلکې په بلدي کې وده شي. آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي، بس جلکې غریبه دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه ده چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دو په پښتو په لحاظ ستا دینه تعلق اخیستی شي، د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي، د شارې په لحاظ ته اخیستی شي، د پردرو شیونو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو یې لري، په شریعت یې لري، په حکومت یې لري. دا هیڅ مشکل نشته، آیا که امارتي حکومت وي، که مثال خبره جمهوریت حکومت وي، هر شی وي، دغه جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوي. دی خو تعلق نه دی خسته، خو دی خو مېړه فډرو ته ووتلو، د غریب خو د پلور په کور ناسته دی سر، خو دوس سپیناوی نه شي چې دو کینی دو خپل زندگی ته وکړي. هغه خاصې زندگی ته بودې، دې غریبې زندگی ویلې ته وشي. دا هېڅ ستون نه لري، هېڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتانه وي، موسه د کینی دغه د موسه سوال جواب وکړي، هېڅ مشکل نشته. دغه کې او نه دې ته څوک پیغور پلرګنې ته ویر کوی شي، نه دې جلکې ته ویر کوی شي، او نه دغه لږ ته پلور مور ته څوک نه شي ویر کولی چې تېره تو زوی ښځه طلاقه کړله. کول یې سنت دی، پرېښول یې فرض دی، هېڅ مشکل نشته. او بل دی متیوت دی، بېت د خو زندگی غار کشوله، دا خو بشر دی، الله پیدا کړی دی، ښځه دی، ویلې حق نه لري.
له رواني اړخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي،
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده، او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل داسې ده، او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو، چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده. ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي، او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي، چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای لدې کسره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی ځکه دا یو تحمل شوی هړی کده
شامل وای چې دا ځوانان د کوژدې فسخ کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی مانس کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی
خو به دا وی چې کچیرته دغه د کوژدې په دوره کې د نامزادې په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړي ده چې تاسو کولای شئ د فسخه کې په دې کې څه ممانعت نشته لدینه چې ټول ژوند خراب شي نو د کوزه دې فسخه شي یا لری دي شي هیڅ مشکل نشته او ځینې آلمانیا پوهان وایي چې مثلا لدینه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دې چې و دې واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه مایو ورځ دی واده ورځ خراب کو او مبارزه وکو زه دې تاسو نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګرځون مکه وي یا څوک ممنه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوخي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو بورډری سره ژوند وکړي دا غنوم ته مولولای شي دا توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر جنې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به یو منم بیا ټول مسولیت هم دی غوید نه دا مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسولیت په خپل غاړه دا که مثلا د سویل کې چې د مور او پلار ورکړي دا د دې مسولیت هم د مور او پلار د دای چې امکان نه لري ځکه پر اتلونکو کې دای و مور دا د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسولیت نه خل تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي نو خخ بره بداوی چې دغه مسایلو کې ډیر زیدیوس یا خپل انتخابو کې خې انتخابو کې څنګه چې خپل غواړي او دغه ټول مسایل جديونه سي لرواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا سي آیا کوم شخصيتي ستونزه خو دغه نه لري لاله دغه شخصيتي ستونزه سره دا کس د جلی ژوند کولای سي او کې نشي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل سي بیا که په دې مطمئنيږي چې ور سره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکي دغه د کوژدې دورې تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید وګده سي دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس خو وپیژني چې خو وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي نو کدلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا د خو ډیره بده خبره ده چې دا کوز د پسخه کم د ما په نظر دا به غلط کاری
د بشر د حقونو ل ارس هم ک چیرې ل کوژدی ورسته جلی په دی پویږي چې ل مقابل کا سره ژوند نش کولای پر دې سربېره به هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پخولند کیږي په دې اقلمو پاسترالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدلو ته را بولو
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دوره کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جو تکي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري نو د دې فسخ کول چې دی ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه وسی او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې داخل وسیږي فامیلونه هم په دې باندې آگاه وسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني یو ښه ژوند د پاره دوی چې دا ک نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو دا غي نه خبره چې بیا سره بیل شي.
ولی په افغاني کورنیو کې د کوژدي فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا وګوره، بل وختونه په افغانستان کې منګه یو شای چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شای چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دا د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغذ جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دا نکاح کې دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولیدل د یو بل د چي شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلئ او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه ګورې او اسلامي نظر نه ګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان غوندې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسیږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او پامکاری سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند او که د الک ژوند چې تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بیلیدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. ما تا خواریدم
رسید که غریب.